احمد چیبریم پر اخبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوی امنیت قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
په دې پرسونل امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ځوان وي کې خبر نشته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینفال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والي هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي اوښتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل چې د 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تېره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل سوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هره دقیقه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات سوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسفام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولې نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات سوي دي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د طالبانو یو هیات پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیا لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د کندهار والي هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ قوي زمریانه سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي یو، انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سي وو چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې او جګړه د کندهار تر محبس رسېدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت وایان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
that is up to the afghans
da pa afghanano aral lari che da khpal ratlun ke pa bab khpal aprikro wakri filaman yu pasima ke nur hiwaduna ka har sakawi ya il afghanistan sara dwar khiz yadi ki sang di da muzakiro lari da sulais jod jadi mulatad wakri aw da hiwad bya koranai jagra ke khel na shi
da afghanistan hukumat dad sargand kade che da hiwad ba hech kala pa koranai jagra ke shkil na si. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمنه سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د اولمپیک نړۍ ولو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې نندارچانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د اولمپیک وزیر تمایو ماروکاوا اعلان وکړ د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه ورځ د پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په توکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلیږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کېږي طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانې پورې رسېدلې. بلورته د تختپل امنیت قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوی وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر پوسپین بولدا کلو سوالي کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهیغره له لارې د کندهار ښار ومې حوزې ته داخل شوه. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. د زیپا وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطعه ځای پر ځای شوی.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میربازار سیمه ته داخل شوی ول چې موږ افغان امنیتي او دیپای ځواکونه مشترک کوواوی د کندهار امنیت کمانډان د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو دا ټول وروتلی دي. وسلوال تر هرګر الته کلا بند کړی دي نو ان شاء الله چې ډیر ژر به د دې څخه د غزای پاکي او په مابس باندې زموږ خاص کتاب 444 او داسې نور ځواکونه هلته 4 اطرافه تر چاپېره شوي دي چې د دې مابس امنیت په پوره ډول سره نیولې دي. انشاءالله کوم مشکل نشته او هیڅ کله به مابس ته داخل نشي.
په عین وخت کې د کندهار نوی امنیت قمندان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړۍ کرښه کې رسنیو ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولدک کلسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. دغه لار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ تړل شوې وه. د تختپل امنیت کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې په اوږدو کې شاوخوا نوي وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومې حوزې، ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپې او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار 14 مړي او 12 ټپیان وړل شوي چې ملکیان، امنیتي سرتیری او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کېږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسېدلي دي او یو شمېر پوستې هم نیولې دي. خو د کندهار ولی روح الله خانزاده په یو ویډیو پیغام کې دا اوازې وبللې.
اول خو ما ده د شخصي رسنیو څخه دا هیله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کړي. همدلته سهار په شخصي خصوصي رسنۍ کوټه کړې وه چې محبس د طالبانو رسېدلي دي. همدغه د محبس بېخره تېر شوي د محبس موره تېر شوي او هغه زموږ کوي زمریانه سره ولاړ دي. هېڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه زړه خپل ژوند کوئ تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي انشاءالله. د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسې وحشت او دهشت خپور کړي. هېڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړ یم دا ښه چې اول دي دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هېڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هېڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلې دي که مور سواری پریسی دي دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداری د خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولی دی، یوازې خدمات قطع شوي دي، یوازې دا شي زیربنا یې له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولي دي. طالب بله هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسې متوجه شوي یاست دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر مهال باندې جګړه تېزوي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ د قوتونو تابعه کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي، د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګېږي. ولې برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړي او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چېرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مو ډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو سیدي او د تخپل بریا او المازي چې نه به پاکستان د ارمان ته ورسېدي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوري کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سوله راوړي. پری په سوله کې مرتل ویلی دی چې طالب باید د پاکستان سره خپلې اړیکې تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبري شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپلې رابطه تعریف کړي. مذاکراتو میسته چې کېناستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه سي شي، موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځو، کاڼي نه ږدو، موږ سولې ته هغه سوله شي هغه باعزت او پایداره سوله ده. د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، هغه ته موږ اماده یو. د تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس مینا پال څخه په مننې وړاندې د سجرړو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو له امله د بیځای شوی حال درکو، خو اوس په روزګان ته ورشو. د روزګان نوی ټاکل شوی امنیت قمندان د امنیتي وسط د کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه، ژمنه وکړه چې امنیتي ساحه به پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل سوې امنیه کمانډان دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت له لوري د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل سوې، ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله هیڅ خبره نشته، موږ د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسنل موږ لرو او همدارنګه ښه قوتونه شته او حمایه موږ هم په کندهار هم لرو، په مرکز هم لرو چې ضرورت و دوی راځي، که ضرورت اوس ضرورت نشته، ضرورت نشته په دې پرسنل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورزګان ولایت امنیه کمانډان نه ټاکل کیږي چې د دغه ولایت پنځه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې تر مخکې ترتیبات ونیسي، ولې اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه ترسترګو کیږي چې موږ یې ووینو. په هغه باندې ولسونه کانیسي کم کمربندونه چې لاوه د پنځه کاله د دوی هغه پرېسوینه وه وطنو ته طالبان لاسرسی کېدي، هغه اوس هم هماغه صفات دي. که چیرې هغه وتړل سي په ترینکوټ کې عملیات ترسره سي، په هغه صورت کې موږ ویلای سو چې د ولایت به خوندي پاتې سي، اندېښنې به مراف وي.
د اورزګان ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو څخه هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بيځای شوي وایي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوندې تریختي. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بيځای شوي کورونو شمیر هم زیات شوی دی. دغه کورنۍ وای بیرنی عمر ستوته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مړ ده، دوه وړ جنکه می دي، سخت غریبانی می ده.
دغه درد د لیمور د پکتیا ل مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیس تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه توده شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوه. د دغه بي ځای شوی کورنۍ په منځ کې یو کندمور چې نه غختل خپل نوم واخلي رسنوي تخپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځای نه ارغلی یو، جنګونو نه ارغلی یو، دلته غریبانه مو ده. ولا موړي مو پرې خولي وي چې ارغلی وو، ورته نه کې مو ځان سر واخیستل، نه مو ولا کمبال نه بړستاني وي. ولا کرای کورونه کې اوسېګو کریان نه غوړي، ړنګ کورونه کې اوسېګو ړنګ دي.
دغه مروایي جګړو ډیره درد ولیا او د ژوند اوسنې شیبه ډیره په سختۍ تیریږي.
بس نور دې په دغه وطن کې سول راځي.
خپل کیسې په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګو یې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمنځ دی چې د پکتیا د اریوب ززیو ولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخی کیسې لري.
نو شپې جنگ خاف شو په بس خلک راتید پراک شو په دویم ورځې بول رو چې جنگ خاف خو د طالبانو اسکه حکومت بس مو چرته دو بل ډرور واسه مړ شو زه ولې کېدم زه زوبه شم نو بیا بوته شوخانه ده شوخانه کې د درې ورځې کېږي څلور پنځه ورځې چربتلی
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د آی ډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو دوی هغه عاجله اضطراري مرسته ورسره کوي
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بې ځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وایي په نړۍ کې د هرې ورځې په هره دقیقه کې 12 کسان له لوشم دي د مړینې دا شمېره په نړۍ کې له هغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا له امله ژوند له لاسه ورکوي د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ الوژې سخت ځپلی تفصیل په دې راپور کې
د الوګي پاړه اکسفام د جمعې په ورځ په خبره کړې دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي دا شمېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوګي سره مخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا کړکیچ کې دي په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20% برخه جوړوي د بحران په کچه له لوګي یا تر دې هم له بتر وسیت سره مخ دي په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوی د لوګې له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي دا ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا وو کسان مري خو د لوګې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر 12 زیات دی د اکسفام ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکی بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط د رامنځته کړي چې مرستندویه ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي ریپورت همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه دې د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بې ساري دي د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوګې بحران پراخ کړي په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوي دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوي کاروبارونه یې ځپلي خلک یې بې روزګاره کړي او په یو زیات شمېر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اگست 13 نیټې به له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې شوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به 6000 ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي، خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
په تیرو سلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک، طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اگست 13 نیټې به له افغانستان خپل ځواکونه باسي او د مې میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه موکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر 13 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند کرن ریاست مسولان وایي سشکال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټن شات تولید شوی، چې دا د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سشکال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو 3 فارمونه لري. نوموړي سږکال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړل کومکونه سره تقریبا 4 کاله کومه کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته
انګټه خونه ډیر ده، خو د درې کال کې سره ریحان لري کر سره درشاره غلی ریحان نسته نو څه کړی څه تعمل لري ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سشکال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وایي سه بالا خوراک مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بارې به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټن شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټن ته لوړه شوې او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټن تولید درلودی چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلې ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خور.
د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیر اونۍ لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل سوي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي تشې اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی د څرګندونی پرون په یو کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په وجدو کې بیا په خپل کې دزې تبادله کړي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په ترش کې له ریل لارې د یو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکی ځوانان ټپيان شول. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل شي. دغه مسابقه د جولای پر 28 دوی اونۍ وروسته پاین او د اگست میاشتې تر 8 دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. هغه سب شوي پیغامونه چې د ازادي راډیو په اوټومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمېرې د خبرو. خو اوس د خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن اند جانسن په نوم امریکایي واکسین رسیږي. دا واکسین د کورونا ضد دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,000 تیر شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت له ویاند میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې دریم نیمه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.5 میلیونه دوز واکسین هېواد ته انتقالېږي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به یې د واکسین تجهیز سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقت کوم خوشبختانه من هم په ورته ځم په ولایتو کې منظم کولچین سیستم یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافی ځای او کافی کولچین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت داسې اصول ټاکلی دي چې لومړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه. تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اتی په ډیره تشر ته به دا واکسین تطبیق کړو. ومن هغه خلک چې عمرونه ډیر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډیر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري، یو د ورته چې اوس موږ دا واکسین تطبیق درد شامل کرده در قداده چه در معاصلین و متعلمین و خصوصا در متعلمین و کورونیت با در واکسین تدبیتی و داری پرسنال تبه واکسین تدبیتی که در پانتون و در مکاتب و در اول سمنا ترشفاگم در متعلمین فرحیت با در واکسین تدبیتی سرچنگ داخلی بیزه شوی کسان او هغه کسان چې تر یو چکر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم مراجعینو سره یې سروکار دنده دغې سره دغه واکسین تطبیقېږي.
له مخالف خوستوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څه معلومات شته چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرفه ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله ادارو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د دې روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامه روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره وه. ونیس پروګرام ما سړی او اوریدونکو ته مخه کوي په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړی چې له بیلابیلو ولایتونو نه راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس په روغتونونو کې د ستونزو په اړه پریکي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلیو. هیله دا چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو نو مینر الحق دې جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې ورو عدالت دا غاچن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی له دې رم وکړي ورو عدالت هویا او دا کم خلک چې سره مرسته کوي دا دیاسی موسسه او دا موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چا سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شنی کم دی چې کړي د غریبانان راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی.
سلام علیکم. سیدالله ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زبیر ردیت پیغام پتوالی مسین کی سوال پیغام پتو غختنا نکاگا دا لعام و خلق و تخا و خصوصا لپکتیا والو تخا چی دوی کرونا جدی نمیسی او دوی تل یعنی ګونې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دي ته تفسیر کوي دي په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بېخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وڅدل شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه سر عبدالکریم سرازمن څخه کړي د کورونا مریضي ډېره زیاته شوې ده. حتی چېرې زه خپله ساخته یم کور و فامیلونه ساخته ده. نو د ډاکټر صاحب د سپخانې د هدایت څخه دا غواړو مسته دا ښوونه د دوایي د تداوي وکړي چې کومه تداوي کړي دا سوله دي. موږ نه شو کولی چې دا ټول سپخانې ته ولاړ شي.
بلې السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د زده رټول کډمن اړین کا کارکونکو السلام علیکم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر مصالح د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه د اودانه وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کل چې اوس هغه ډېر زیات پرمخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ غړل موږ دا کورونا نه دا او بیا پر سړي تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کې البته دا یوازې لکه ترانو د پاره دی یا د نور یو د نور دولتو د پاره دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي خدای غواړي چې وستا کورونا موږ علما هم ساجته کړو موږ ته هر څه د علما خبرې ډېرې شمنو ټول مسلمانان یې موږ منو نو دا د چې وسته علما هم دا ساجته کړو چې واقعیت کورونا مخکم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې کورونا وبا خپرې وي هم یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو څه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زموږ له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل شاته نیمه نه دکېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼګونې څخه ډډه وکړي.
افغانستان افغانستان کی افغانستان
زاولیا دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دی. ما پیغام دا ده چې کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه چې زر نفره ولاړي هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفره 50 نفره 60 نفره بس روره 200 نفره 300 نفره ولاړي. دا چې دا خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخیست. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر ته کوي هغه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه کوي خو بیا خو د هغه مریض خلق قلنطین وکړي چې ما ګډارېږي. بس ورو راغه دي وکړي اتي دي نور قلنطین خلاص کړي ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر
چوغام دادی ورو د زابل د ولایت نظام د تاخون د صحیح سره سرځګې زما چې دغه موږ ته تاخون کې دغه مریضي ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی. مشکلې جوړ کړی دی. دا ځغ مې باید تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر جمهور کوم شات شي دي د همکاري باندې د ټولو ارګانو په همکاري باندې او د امارت په همکاري باندې د دغه تاخون په شا کې مرزان سخت دي. دغه ځغ دې زموږ ځغ دې کمارت ته که دولت ته واجب دي او د مشر دې همکاري وکړي د دوا پاکره باندې د هرې نگاه څخه چې دوا را رسوای شي کایتي کوي. دغه سلور د شمې شته د مخلوق ډیر په عذاب دي. دا غار مې پیغام دی دا مې لسته وو ویل بس دا ځکه چې دا ځواني وکه دا ویان صاحب دا موږ هغه ونړي ته ورکی او ټول افغانستان وکړونکو ته مشران ته
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده هغوی په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نگرهار کابل هرات او نور ولایتونو کې دا کرونا چاپه چې دا ډیره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې دا د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه
دارالعلوم او مکتبونو ټول د کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بله السلام علیکم، محمد قاسم زمکم د هون ولایت څخه د غام پریږونو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یو وبا پیښې بیخي ډېرې شوي دي او خلک یې توجهونه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر وزه 15,000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته سل کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې په جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه پاجه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم، زه عبدالوحید لوګر نه ما پیغام دا چې د کورونا باره کې دا صحت عامه په حکومت باندې او په طالبانو باندې غوږ کې چې هر سړی په خپل منطقه کې ماسک مراعت کی او په زور باندې چې په زور نه کار وانه خلی حکومت او طالبان دا دوه حکومت دی په افغانستان کې دا مراعت هیڅ کم نه کوي. د افغانستان خلک د شي دغه ماشومان چې څه ورته وایي چې په شفاخانو کې اکسیجن نسته، جای نسته، بیا هم نه مني، بس بیا پیراسي، بس وروره بیا بغاري وي. دغه د ما نظر ده چې بس وروره دغه د جبري دغه کار وکړي او بل په یوه منطقه کې چې ما سوای دي بل منطقه خلک دی نه وځي مغو خلکو ته به خدای پیښه کړي ما خلک دی خرخي که خدای به کړی خو خدای به خلکو مو بشي او که نه وي خدای به کړی چې دا ټوله دنیا ته راټوله شي هم خدای نه بشي. دغه د ما نظر و نورم په مخه ښه.
خبروں تاسو په ځان ستیره هاله پرې نګونو ګورې ته غزان او جوړي او کوم سوسان چې ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې تر کوي او په نظر کې وایي چې ستیره هاله پرې بیا به کورونا څخه ګټه دي. شاید چې تاسو نه هم هغه خلک چې ورته نه کوم پوهې دي باید هغه ته نه هم هغه هوا ورته چې ډاکټران خلک وایي چې ستیره هاله پرې کورونا کې دي نه چې نو د مونږ هم کورونا کې دی وایي.
سلام علیکم آزادې رادیو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده او لوړ پوه چارواکو څخه مې هیله کې چې د موږ زر تر زره غم وخوري او ډېره سخته نیستي مې ده، سخت عاجز یم. ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي د ازری مرکزي روغتون کې مې شیربر ستان نه ګولۍ ستان نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړ پوهو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د موږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني آزادۍ رادونه.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
دا استاد یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه څپه هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا څپه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې، خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره له ده سره د واکسین په اړه غږیدلیم. په سر کې مې له ښاغلي علیزی نه وپوښتل چې د واکسین چارې چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور دېرش ولایتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902,000 څخه ډېر هیوادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې 9,200,000 کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، یما د سینوفارم او استرازینیکا بڼه یې. دا ویل شو چې دغه 9,000 څه باندې کسان بشپړ واکسین شوي، یعنی دوه دوزې اخیستی او کنه دو کې ځینې دي چې یوازې یو دوز ترلاسه کړی.
نه دې کې زیاتره داسې وګړي دي چې یو دوز ترلاسه کړی دی او ځینې وګړو دوه دوز ترلاسه کړي، خصوصا د اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واد کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده، په هغه وخت کې ځینې وادولو ته دوه دوزه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینو ته بیا یو دوز تطبیق شو چې یو دوز بل به هم په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې به نوموړی واکسین هم هېواد ته انتقال شي. چې کمپنۍ څه وزارت دوزه واکسین چې کوم کسان یو دوز ترلاسه کړی هغوی ته به هم دویم دوز تطبیق شي. او د سینوفارم کمپنۍ واکسین هم موږ دوه تقسیمه کړی وو، یعنی 50% یې په تېره اونۍ کې تطبیق شروع او 50% چې دی د همدغې اونۍ د پیل څخه یې تطبیق چاره پیل شوي. عموماً دغه هېوادوالو ته تطبیق کېږي چې لومړی دوز یې ترلاسه کړی وو، دویم دوز ترلاسه کوي. یعنی په عمومي صورت سره دغه 92 څخه چې ډېر هېوادوال واکسین ورته تطبیق شوی دی کې هم دوه دوزه کسان شامل دي او هم یو دوز شامل دي.
علیزی صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې دا مهال په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ تاسو ښه غوري او کرونا درېمه څپه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنې ترلاسه شوي دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت له مخکې نه نازک ښودل شوی دی، ژمنې مو څومره ترلاسه کړي؟
د واکسینو د ژمنو په اساس باید وویل چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکلی دی، موږ غواړو چې په 2020 او 2022 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړو. چې په 2020 کال کې هدف مو دا دی چې 14% باید واکسین شي. دغه واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری، یعنی زموږ د ګران هېواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو، صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلا لرو چې دغه لپاره مو هڅه ده چې دغه واکسین هم که چېرته ځینې مرستندوی ادارو یا ځینې هېوادونو مرسته وکړه خو دغه 10% به هم پوره شي، او که چېرته ونه کړه نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دغه 10% متبقي ته هم واکسین تطبیق شي. ځینې هېوادونو ته من جمله 8 میلیونه دوزه واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوزه واکسین تدارک هم ترسره شوی دی او نړیوالو مرستندویو ادارو هېوادونو هم مرسته کړې ده. په دغه برخه کې صرف په 80% کې 50% دا خو 2014 کال چې موږ 14% هېوادوال خپل واکسین وو، 14% خپل واکسین
2020 کال
کې 2020 کال کې بخنه غواړم موږ 14% خپل واکسین وو. هدف مو دا دی چې اغلب 30% هېوادوالو ته چې واکسین یا ګیټ موږ یا خلا موږ لرو، هغه ته که چېرته ځینې مرستندوی هېوادونو یا ځینې نهادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو هغه اوسه پورې په کلي ډول سره نه ده، هغه موږ نه شوی دی چې دوی په دغه ژمنه کې به څومره عملي بڼه به غوره کړي. خو که چېرته ونه شو د حکومت رهبرۍ به یې د تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چا ته ورکول کېږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکي وغواړي، خصوصا هغه اوریدونکي چې مثلا مزمن ناروغۍ هم لري، عمرونه یې هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کېږي او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکړي؟ مرکزي روغتونونو ته چې دا واکسین ترلاسه کړي او که نه د زونونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره؟
د 80% وګړي چې موږ ټارګټ کړي دا عموماً هغه کسان دي چې د 18 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او صرف حامله میندې او هغه میندې چې شیدې ورکوي دا په دې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چون واکسین موږ سره کم دی نو په همدې اساس سره موږ اولویت بندي کړي دي. یعنی لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنه یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بېځایه شوي کسان، په محابسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې د څوک په اداراتو کې ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو تاپ دندې ترسره کوي، او یا هم هغه کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی. او د دوس لپاره دغه د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې ورته انتقالېږي چې د مکاتبو اداري پرسونل ته به واکسین تطبیق کېږي، او د هغه متعلمینو کورنۍ ته به واکسین تطبیق کېږي چې د اول سم نه تر شپږم سم ته پورې وي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه څه پذیره دي، هغوی ته به واکسین تطبیق کېږي. اوس
د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی وو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
منی قسمت را غی دخیالی گاره صدا هم داد